The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې ورې بیا تاسو هر کلی وایم زه محوش چلیل او نن د ګلرز کال 2018 د ستمبر د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوې په پاکستان کې د سهار 3 بجې افغانستان کې د سهار 8 دی او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ستمبر 18 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي او په سر کې وړاندې کوو د اوس وخت د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا په نیویارک ښار کې به نن د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په دوه اویایمه عمومي غونډه کې ګډون په مهال د شمالي کوریا لخوا د نیوکلیایي او بالستیک میزایلو آزماینو په میانمار یا برما کې د روهینګیا مسلمانانو بشري ستونزو په شمول یو شمیر نړیوالو مسلو خبرې ترې کوي.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په مهال د نړۍ یو شمیر مشران وینا کوي او د هغو مسلو ته د نړیوالو مشرانو پام راګرځوي چې نړیواله ټولنه په شریکه د مسلې حل راوباسي.
په پاکستان کې انتخاباتو د سارنې غیر دولتي ادارې فافین ویلي تیر ورځ د پنجاب ایالت په ان ای یو سلشلم حلقه کې شوې انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو لخوا 10% پولینګ سټیشنو ته سارونکي نه دي پریښودل شوي. سرکاري میډیا وایي میرمن کلثوم نواز دغه انتخابات په اسانه ګټلې دي.
د دغه حلقې ټول 220 پولینګ سټیشنې حساسه ګرځول شوې او د پوز په سار کې رای ورکړل شوې دي.
او د سومالیا سرخار مغدیشو کې الشباب ترهګر ډلې د استخباراتو یو مشر سره د خپل محافظ وجل دي. قدر منوردون کو ډیو ریډیو سره اوسې زموږ خبرونه لا جاری ده. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سرټکی تاسو وردل او اوس وخت شه خبرونو تفصیل ته. د امریکا په نیویارک ښار کې به نن د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په دوه اویایمه عمومي غونډه کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو په روانه غونډه کې به په نړۍ کې روانې یو شمیر لویو مسلو باندې بحث کیږي. په دغه ستونزو کې د شمالي کوریا لخوا د نیوکلیایي او بالستیک میزایلو آزموینې، په میانمار یا برما کې د روهینګیا مسلمانانو بشري ستونزه او یو شمیر نورې نړیوالې مسلې شاملې دي. نړیوال مشران د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لومړی وینا ته هم پته مدي څوک چې به په لومړي ځل د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني به د ملګرو ملتونو په دې عمومي غونډه کې د خپلو هیوادونو د ډلو پلوي کوي. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم به د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر انټونیو ګوټیرس په شمول د نړۍ یو شمیر مشرانو سره لیده کاته کوي. د پاکستان وزیر اعظم به په دې غونډو کې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د ژمنو او قربانیو دفاع کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلثوم نواز تیر ورځ د قومي اسمبلی حلقه یوسل شلم کې ترسره شوې انتخابونه په اسانه ګټلې. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه میرمن کلثوم نواز یو شپېته زره نسیوا رای ترلاسه کړې او د هغې مخالفه د پاکستان تحریک انصاف یاسمین رشید 30 زره ووټونه ترلاسه کړي. په دغه حلقه باندې د مسلم لیگ نون نه د نواز شریف میرمن کلثوم نواز او د تحریک انصاف د ډاکټر یاسمین رشید په ګډون نږدې 40 کاندیدان په میدان کې وو. په دغه انتخاباتو کې یو کاندید شیخ محمد یعقوب داسې هم وو چې ګوند یې د امریکا لخوا په ترهګرۍ تورنې تندرو ډلو لکه لشکرې طیبه او د جماعت الدعوه سره تړون لرلو. دغه کاندید په انتخاباتو کې په دریم نمبر رای ترلاسه کړي او څېړونکي وایي دا ښایي پاکستان کې اوس دغه تندرو تنظیمونه د سیاست په لار ځان له ځای پیدا کوي. د فرانس په مرسی ښار کې په یو ټرین سټیشن باندې د اتوار په ورځ د امریکې سره تعلق لرونکي 4 ښځو باندې تیزاب وشتې شوې خو پولیسو ویلي دي چې داسې نه ښکاري چې دا ترهګر برید وو. په دوی کې د 2 ښځو په مخونه زخمونه راغلي او په روغتون کې علاج روان دي. په دوی برید کوونکې یو 40 ښځه نیولې شوې ده. د مرسی پولیسو د امریکایي ښځو په اړه نور تفصیلات نه دي وړاندې کړي، یوازې دا یې ویلي چې دوی سیلګرې وې. د فرانس یو ځایي اخبار د پولیس چارواکو د خولې ویلي چې حمله کوونکې ښځه په ذهني توګه ناروغه وه او د برید وروسته هم په ځای ولاړه وه او د تښتېدو هڅه یې ونه کړه. د سومالیا په سویلي مغدیشو ښار کې د استخباراتو یو ستر مشر او د هغه د محافظ د وژنې ذمهواري الشباب تندرو ډلې قبوله کړې ده. محمد معلم حسن قالی د مغدیشو د خادا ضلع د استخباراتو مشر وو او د اتوار پرس په درکینلی ضلع کې په ډزو کې سخت ژوبل شوی وو. چارواکو تر مخه په دې حمله په وخت د سره دوه محافظان وو او یو موټر یو روان موټر نه پرډزې شو. یو محافظ هم په موقع وجلې شو او خاغلی معلم روختون ته رسول شو چرته چې درستو ساور کړه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه انیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر پانو باندې هم ملګری جوړ دی. شه زمونږ د پانو پته ده @voadio. یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونو ترڅنګ تازه مهم خبرونه هم تاسو ځان خبرولې شي. د امریکا په نیویورک ښار کې به نن د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په 2020 عمومي غونډه کې ګډون په مهال په یو شمیر نړیوالو مسلو باندې خبرې ترې کوي. هم په دې اړه باندې اورو د زمونږ همکار کلیم افضل رپورټ.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په مهال د نړۍ یو شمیر مشران وینا کوي او د خپل هیواد او د سیمې په مناسبت هغو مسلو ته د نړیوالو مشرانو پام راګرځوي چې نړیواله ټولنه په شریکه د مسلې حل راوباسي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په هم د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته د نهې پر ورځ خپله وینا کوي. مطبوعات لیکي چې صدر ټرمپ لپاره د ټولو مهم مسله د شمالي کوریا د اټومي وسلې ده چې ګردې نړۍ لپاره یو لوی خطر جوړ شوی. دوه اونۍ وړاندې شمالي کوریا په ځمکه کې دننه شپږم اټومي تجربه کړې چې ګردې نړۍ غندلې. تیر جمعې پر ورځ یو بل میزایل جاپان د پاسه داغلی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په وخت به ستمې کېدې شي چې د شمالي کوریا اټومي دړکو ته یو مضبوط ځواب وویل شي. په خارجه تعلقاتو جوړ اروپایي شورا یو غړی ریچارډ ګووین وای
There will be a lot of talk about North Korea at the UN, but the reality is that
په ملګرو ملتونو کې به په شمالي کوریا ډیر بحث وشي، خو حقیقت دا دی چې اصل د مسلې حل به اله راوځي چې چین او امریکا د ملګرو ملتونو غونډې علاوه په خپلو کې دوه اړخیزه ملاقاتو کې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوټیرس ټاکل شوی چې د غونډې علاوه به د شمالي کوریا مشرانو او نورو فریقو سره به مهم ملاقات کوي. انټونیو ګوټیرس هم ویلي دي چې د مسلې یوازنی حل سیاسي کېدای شي، نه که پوځي، ولې چې د پوځي طاقت استعمال سره به په نړۍ کې به لویه تباهي وشي. یوې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل 15 غړو په ګډه نهم ځلې په شمالي کوریا نور بندیزونه پر ځای کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیرې نیکی هیلی وویل دغه بندیزونو په آسیایي هیوادونو کدغن راوستي چې شمالي کوریا ته صادرات یعنی برآمدات بند کړي. د شمالي کوریا مسلې علاوه د امریکای صدر په ډونالډ ټرمپ په زور راولي چې د خپل هاغ ارادې رستو نشي چې پکې د ایران سره شوی د کال 2015 اټومي تړون په بدل کې اقتصادي بندیزونه اوچت شوي وو. صدر ټرمپ په ډاګه باندې د دې تړون مخالفت کړی او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو غواړي چې همدای وخت چې یا خو دې دا تړون ختم کړی شي یا په سمې طریقې په دې کې بدلون راوستي شي. خو د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر انټونیو ګوټیرس دا خیال دی چې د ایران سره تړون ډیر مهم دی.
آی ثینک دیس اګریمنت از ا ویری امپورټنت اګریمنت. آی ثینک دټ اټ کنټریبیوټډ ټو
دی وای چې زما خیال دی چې دا لوزنامه ډیره مهمه ده او دې سره د لمسون او د پاراونې په عمل کې تر څه حد پورې کمی راغلی او دا د استقامت نښه ده. او زما خپل دا ذاتی رائے ده چې په دې تړون کې شامل ټول هیوادونه دي د دې پالنه وکي او دا د سلامت وساتي. په میانمار کې هم تشدد لوجې 400,000 کم شمیره نسل روهینګیا مسلمانان د راخین ریاست نه بنگلاديش ته کډی کړي. د میانمار مشر آنګ سان سوچی د ملګرو ملتونو غونډې نه ځان دا ځلې بهر ساتلې. دا د هغې وروستو چې په ګردې نړۍ کې د میانمار په پوز او د میانمار مشر آنګ سان سوچی باندې د تشدد د نه ختمولو تورونه ولګېدل. باوجود د میانمار د مشر د غیر حاضرۍ په ملګرو ملتونو کې به دوه ډېرې مهمې ناستې د میانمار روهینګیا مسلمانانو په مسلو ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یو این جی ای کې به د روس صدر ولادیمیر پوتین، د چین صدر شی جینګ پینګ، د جرمنی چانسلر انګلا مارکل دا ځلې برخه نه اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره نه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د امریکا په نیویارک ښار کې به نن د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په 2020 عمومي غونډه کې ګډون کوي. په دې اړه تاسو تفصیلي رپورټ ورته چې په کومو نړیوالو مسلو باندې به پکې خبرې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم د غونډې ته راځي او په خپل سیمې په اړه په کومو مهمو موضوعاتو به خبرې کوي. په دې اړه مو شی به وړاندې د ډیو ریډیو همکار پیر زبر شانه تازه حال غستیو دا تاسو وړاندې کوو.
جی اوس کوم خبر ده د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، اسپیشلی په داسې حالاتو کې د یو ان جنرال اسمبلی چې کوم اجلاس د دار روان دي چې صدر ترامپ په نږدې وخت کې د افغانستان د اړخ حکومت تګلار ونوي هغه اعلان هم کړی دی، او داسې حالات دي چې پاکستان باندې ډېر زیات فشار دی. پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه لندن کې خبرې کړي دي او غویلي دي چې کوم نیشنل سیکورټی کمیټي وه هغه څو هفتو مخکې چې کوم بیان ورکړی وو هغه کې دا کمیټي دا ویلي وو چې دوی به یو ګروپ جوړوي، ورکینګ ګروپ، او هغه به صدر ټرمپ چې کوم پالیسي ده هغه ته به جواب ورکوي. نو وزیر اعظم هم خاقان عباسی هم دا ویلي دي چې هغه جواب نه مطمئن دی، خو هغه جواب داسې دی چې کوم نن خو اجاسس چې کوم پاکستان خارجه هغه د وزیر دی هغه را روان دی نیویارک ته، هغه هم دا نن خبرې کړې دي وال سټریټ جرنل ته، هغه ته دا ویلي دي چې کوم پالیسي ده د افغانستان اړخ له هغه به پیل کیږي، ولې چې کوم مخکې اوباما په ټیم کې چې دی فوج زیات کړی وو هغه هم څه فائده ونه وکړه، او په کار دی چې خبرې دې وشي او هغه خلکو سره دې خبرې وشي، هغه هېوادونو سره چې چا په طالبانو باندې اثر دی د هغوی خبرو ته راولي. نو مقصد دا دی چې پاکستان به خپل یو چې کوم د باندې فشار دی هغه کمولو کوشش وکړي، او وایي به چې موږ اوس هم امریکې سره کار کوو، او که فرض کا امریکا دا خپل پالیسی بدل نه کړ نو او مخکې ګورو ور سره چې کوم اشرف غنی د هغه به هم چې کوم د التاغ باندې د باو د په ملک دن نه نن چې کوم د مشرانو جرګه د افغانستان چې کوم سنټ دی هغه چې کوم ممبران دی هغه دا بیان ورکړی دی ویلي دی چې اشرف غنی د باید په امریکا صدر صدر ترامپ سره ملاقات وکړي، پاکستان چې کوم اصلي رخ ته کوم اصلي مخه دی هغه د ښکارا کی، او چې سره وان دی په افغانستان کې او پاکستان د سبا لار ته پکې هغه د دنیا ته وخایي. نو مقصد دا دی چې افغانستان کوشش کوي چې په پاکستان باندې کوم فشار دی جوړ کړی دی د هند د ملګرتیا سره او امریکای طرف نه کوم فشار دی هغه باندې زور واچي، هغه خبرې وکړي چې افغانستان کې چې کوم ترهګری ده یا کوم تشدد زیات شوی دی هغه دی دا وایي چې پاکستان چې کله پورې د حقانیت ډلې او دا نور طالبانو او نور ترهګر ګروپونو نه لاس نه اخیستل نه به کیږي، او پاکستان به کوشش شي چې دا کوم فشار دی دا کم کړي. نو هغه سلسله کې به دوی ملاقاتونه هم کوي، خو اوس پورې موږ نه دی اورېدلی چې د خاقان عباسی پی ایم یا به صدر ترامپ داسې ملاقات کوي سایډ لاینز کې. خدا دې چې پاکستان به کوشش شي چې کوم ډېر زیات فشار دی اوس هغه په ځان کم کړي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیره مننه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پورې.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنی خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. تیر ورځ د پاکستان پنجاب ایالت د قومي اسمبلی ان ای یو سل شلم لپاره انتخاباتو کې یو کاندید شیخ محمد یعقوب داسې هم وو چې ګوند یې د امریکا لخوا په ترهګرې تورنې تندر وډلو لکه لشکر طیبه او د جماعت الدعوه سره تړون لرو. دغه کاندید په انتخاباتو کې په دریم نمبر رائے ترلاسه کړي، او څېړونکو وایي دا ښایي پاکستان کې اوس دغه تندرو تنظیمونه د سیاست په لار ځان لا ځای پیدا کوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورت ارباب محمود علی ناورو.
یعقوب شیخ د لاهور نه د ملي مسلم لیگ کاندید دی. دا ډله د حافظ سعید وفادار ده. حافظ سعید د لشکر طیبه شریک بانی او د جماعت الدعوة مشر دی. د پاکستان سرکار په کال 2002 کې په لشکر طیبه د ترهګر ډلې په حیث بندیز لګولې دي، او جماعت داوا هم د تندرو ډلې په شک کې د سار لاندې ده. هند تور لګوي چې حافظ سعید د کال 2008 په ممبئی کې د ترهګر برید ماسټر مایند وو. په دغه برید کې یو سل شپږ شپېته کسان مړه شوي وو. د امریکا حکومت هم په کال 2012 کې د حافظ سعید د سر انعام اعلان کړی دی. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بډو رشوتونو په تور کې د خپلې چوکۍ نه د لرې کولو یولس ورځې وروسته د دې پارټۍ جوړولو اعلان شوی. د انتخاباتو کمیشن وایي دا ګوند په قانوني توګه دوی سره تر اوسه نه دی درج شوی، خو د حافظ سعید کمانډرانو، د جماعت الدعوه کارکوونکو او د ملي مسلم لیگ چارواکو انتخابي کمپین شروع کړی دی. یعقوب شیخ وایي د هیواد د نظریې د حفاظت لپاره په سیاست کې راوړاندې شوی دی. د هغلی شیخ د ګټې امکان ډېر کم دی. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تیر کال د پوز دا غوښتنه رد کړې وه چې داسې قسمه ډلو ته دې په قومي سیاست کې ځای ورکړی شي. د پاکستان د پوز د استخباراتو د ادارې یا ایم آی پخوانی مشر لیفټننټ جنرل امجد شعیب وایي کال 2018 د اپریل په میاشت کې د پوز د استخباراتو ادارې یا آی ایس آی دا ډلې په قومي سیاست کې د ورکړولو کار شروع کړی وو.
Those who are not indulging in any violent activity.
کوم کسان یا ډلې چې تشدد نه کوي نو هغوی د نړیوالو ژمنو، نړیوال سیاست او د پاکستان په ذمهوارو پوهول پکار دي او دوی په قومي سیاست کې شاملولو ته هڅول پکار دي. امجد شعیب زیاته کړه چې هغه ډلې چې وسله لري هغه به هم قومي سیاست او عام ژوند ته راوستل وي. او دویم پړاو کې به وسله لرونکي دا وسله والې ډلې د تشدد پرېښودلو یوې اوږدې پروسې نه تیرول وي. د دوی نه به وسله اخستل وي او دوی ته به د ګټې لپاره یو روزګار ورکول وي او د دوی صلاحیتونه به د ګټې لپاره کارول وي. د پاکستان په پوستل دا تور لګول کېږي چې دوی د خپل ازلي دښمن هندوستان په خلاف د جګړې لپاره وستوالې ډلې استعمالوي. د پاکستان پوز دا تور ردوي.
ګران اردوونکو، واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. سوشيبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلثوم نواز 13 ورځې د قومي اسمبلی ان یو سل شلم ان چکم انتخابات دی په اسانه ګټلې دي. هم په دې ډ باندې زموږ همکار شهزاده یو رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو د سارنې غیر دولتي ادارې فافین ویلي د اتوار په ورځ د پنجاب ایالت په ان ای یو سل شلم حلقه کې شوي انتخاباتو کې د امنیتي چارواکو لخوا د دوی سارون کې 10% پولینګ سټیشنو ته نه دي پرېښودل شوي. تیر شپه په خپور شوي یو رپورټ کې دغه ادارې ویلي د 13 ورځې په انتخاباتو کې په هر پولینګ سټیشن کې اندازن سلور واره سرغړونې شوې دي. رپورټ وایي دغه شمیره روان کال شوي د ان ای 218 په مقابله کې سیوا دي. دغه ادارې ویلي د پاکستان د انتخابي کمیشن یا الیکشن کمیشن د قوانینو پر ضد د 21% پولینګ سټیشنو بهر د سیاسي ګوندونو کیمپونه لیدل شوي وو. د پاکستان د الیکشن کمیشن د قانون لاندې د پولینګ سټیشن بهر د سیاسي ګوندونو په کیمپونو بندیز دی. د فافین د رپورت تر مخه په یو شمیر پولینګ سټیشنو کې خلکو ته د تګ راتګ لپاره د گاډو سہولت هم ورکړل شوی و. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان د مخکنی وزیر اعظم نواز شریف میرمن کلثوم نواز د لاهور په دغه حلقه کې په زمینی انتخاباتو کې زیاتې رایې غستې دي. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته د اتوار د ورځې دغه انتخابونه په پاکستان کې د مطبوعاتو لوی موضوع و. تیر ورځ په دغه انتخاباتو کې سلور سلویخ کاندیدانو برخه اخیستې وه. په دې انتخاباتو کې د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي تندرو تنظیمونو پلوي هم ګډون کړی دی. په دغه حلقه باندې د مسلم لیگ نون ډلې نه د نواز شریف میرمن کلثوم نواز او د تحریک انصاف د ډاکټر یاسمین راشد ترمنځ به سخته مقابله وي. په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو څلور څلوېښت کاندیدانو کې 12 سیاسي ګوندونو او پاتې نور آزاد کاندیدانو. د دغه حلقې ټول 220 پولینګ سټیشنې حساسه ګرځول شوي او د پوز په سار کې رای ورکړل شوې دي. ځای ټی وی چینلو د دې انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونې خپرولې او رپورټونه یې ورکول چې په ځینو پولینګ سټیشنو کې د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف د غړو ترمنځ انخطې هم شوې دي، خو الیکشن کمیشن ویلي انتخابات په پرامنه ډول سرته رسیدلي. د ووټونو ورکولو عمل د سهار 8 بجو نه پیل شوی او تر مازیګر 15 بجو پورې روان و. د پاکستان الیکشن کمیشن د بایومیټرک یا برقی مشین د لارې د رایو ورکونکو دپاره په یو کم څلوېښت پولینګ سټیشنو کې مشینونه هم لګولي وو. دغه حلقه د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکز ګڼل کیږي. د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې هم یاسمین راشد د نواز شریف پر ضد په دغه حلقه مقابلې ته ولاړه وه، خو انتخابات یې بیللي وو.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او زموږ دا نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د فلسطین په غزا پټه حکومت کون کې ډلې حماس د حکومت ماتولو او د عمومي ټاکنو په کولو رضامندي خودرې ده. دې فیصلې ته د حماس او د فلسطین صدر محمود عباس فتح ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی ختمون په نظر کتل کیږي. هم په دې باندې زموږ همکار اشفاق مومندي رپورټ وړاندې کوي.
د فلسطین په غزا پټۍ د تیرو لسو کالونو حکومت کوونکې ډلې حماس د حکومت ماتولو او د عمومي ټاکنو په کولو رضامندي خودلې ده. حماس لس کالو راهسې د فلسطین په غزا پټۍ حکومت کوي او په غربي غاړه باندې د فتح ګوند حکومت ته چې صدر یې محمود عباس دی. په غزا سیمه کې اقتصاد بیخي کمزورې شوی او بجلی صرف د څلورو ساعتو لپاره په ورځ کې وي. حماس ویلي د هاغلي محمود عباس اتحادي حکومت ته اجازه ورکوي چې د غزا واک هم په خپل لاسو کې واخلي. یاد دی وی چې اتحادي حکومت درې کاله وړاندې جوړ کړی شوی وو، خو په غزا باندې یې لا هم کنټرول نه ترلاسه کړی. دا تازه پرمختیاوی د مصر د استخباراتي ادارې په دریمګړتوب قاهره کې رامنځته شوې دي. د مصر استخباراتي ادارې مشرانو د فتح او حماس ډلو د مشرانو سره بیل بیل لید کاته وکړه او خبرې اترې یې پای ته ورسولې. د حماس ډلې وایان حسام بدران وایي چې د غزا د چارواکو د محمود عباس مطالبه ومنلې او د مسلې په حواری د صلح اړخته خپل ارادي سرګن کړي. د زیاته کړه چې په غزا کې حکومت مات کړی شوی دی او هم د نن نه اتحادي حکومت د سیمې واک په لاسو کې د اخستو لپاره راتلی شي او خپل ذمہواری سنبالولی شي. محمود الغول چې د فتح ګوند چارواکی دی، هغه د دغه لوزنامې هرکلی وکړ او وایس آف فلسطین راډیو ته یې وویل چې موږ غواړو دغه بدلون په عملی صورت کې ووینو، نو بیا موږ بل ګام پورته کولو ته تیار یو. د فتح یو بل چارواکي اعظم الاحمد وای د صدر محمود عباس ډله به د حماس د چارواکو سره ناسته کوي چې په لوزنامه باندې په تفصیل سره خبرې وکړي. د فلسطین یو خبری ادارې وفا سره خبرو کې هاغلی الاحمد وویل چې راتلونکو څو ورځو کې به د اتحادي حکومت شروع کولو نه وړاندې ډیر کار کول وي، څنګه چې په غربي غاړه د قانون پر ځای کولو کار سرته رسیدلې هم دغه سبا په غزا کې هم کاوشي چې غیر منصفانه تړل شوی لارې غزا ته خلاص شي او کوم خلک چې زپل شوی هغوی د آرام سا واخلي. اسرائیل د تیرو لسو کالونو غزا ته تلونکې تمامې لارې تړلې او د تیرو څو کلونو راهسې مصر هم خپله زیاتره لارې غزا ته بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرز د 13 اگست په میاشت کې غزا ته سفر کړی وو او دغه سیمې ته د تړل شوو لارو بیرته د خلاصولو لپاره یې غږ کړی وو. د ویلي وو چې ژوند کې یې دومره په لوی کچ بشری ستونزه نه وکتلې. په نږدې میاشتو کې صدر محمود عباس هم په حماس اقتصادي فشار سیوا کړی وو په دې غرض چې سولې ته یې اماده کړي او د غزا لپاره د بجلی ادایګیان یې هم بندې کړې وې. حماس د کال 2001 راهسې په غزا کې 600,000 خلکو باندې حکومت کوي. کال 2001 کې دوی د فتح ګوند سره د یوې وړې خانه جنگي وروسته واک سنبال کړي وو. د کال 2008 نه راپدې خو د اسرائیل سره د دریو جګړو وروسته حماس انتهایی کمزورې کړې شوې او د بیروزګاری کچه یې هم په نړۍ کې تر ټولو زیاته شوې ده. د کال 2011 راهسې حماس او فتح ګوند زیات کوششونه کړي دي چې متحد شي، خو دغه هڅې ناکامه شوې وې. کال 2014 کې په اتحادي حکومت دواړه خواوې سلا شوې، خو په غزه حماس خپل حکومت جاری وساته. دو اتیا کلن محمود عباس 12 کالو راهسې د اسرائیل د ولقي لاندې غربي غاړه کې د صدر څوکۍ سنبالوي، کومه چې دته صرف د څلورو کالو لپاره ورکل شوې وه، خو د حماس په بیلیدو دې دغلته پاتې شه. خو نظر پوښتنې ښایي چې محمود عباس دې وخت په غربي غاړه او غزه دواړو کې غیر مقبوله مشر دی، او داسې ښکاري چې خلک حماس ته زیاتې رای په عمومي انتخابونو کې ورکي.
دا وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی، او سوړاندې کو سیمه ایز او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن ټایمز کې د سعودي عرب د شاهي خاندان دننه د تخت د وارث پر راپورته جګړه د نامتو لیکوال د ګای ټیلر یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته سعودي عرب کې د خلکو د گرفتارونو د ګونګوسې خور دی چې په حکومت کې غټ بدلون را روان دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پروانه افته کې د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د شلو نه زیات مخالفین نیولې شوی دي. وایي چې په دې گرفتارو باچا سلمان بن عبدالعزیز په ریاض کې د خپل نیازبین زوی په تخت د کینولو کوششونه نور زیات تند کړي دي. واشنگتن ټایمز خپل رپورټ کې لیکي چې د 1300 میاشتو راسي سعودي عرب کې د افواګانې خوري دي چې یو اتیا کلن باچا سلمان د خپل زوی د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په حق کې د تخت نه د کوزیدو فیصله کړې ده. شهزاده محمد بن سلمان د 1302 کالو راسي د سعودي عرب د معیشت او د دفاعي پالیسۍ بیا د سره د جوړولو د هلو ځلو او په مئی کې د امریکې د دورې په موقع صدر ټرمپ سره د ملاقات له سببه ډیر ځلیدلې دی. اخبار لیکي چې په روانه هفته کې سعودي عرب کې د ځینو عالمانو په شمول د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د مخالفینو گرفتارۍ، د ځینو خلکو او دانشورانو په نیز د شهزاده محمد بن سلمان په تخت د کینولو په لار کې د پرتو خندانو لری کول دي. په مشرق وسطا سیمه کې پاتې شوی د امریکای یو پخوانی لوړ رتبه چارواکي واشنگتن ټایمز ته ویلي دي چې د غربي چارواکو دننه دا قوي قیاس خور دی چې په راتلونکو سو هفتو کې 2.5 کلن ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان کې دیشي چې تخنشین کړی شي. خو د سعودي عرب د نږدې اتحادي گاونډي ملک متحده عرب اماراتو یو اعلی چارواکي دا قیاسونه غلط بللی دي، او ویلي دي چې دا هر څه د میډیا د ځوان سعودي ولی عهد په انقلابي اقداماتو کې د دلچسپۍ لرلو نتیجه ده، ځکه چې سعودي ولی عهد سعودي عرب د زړو رسوماتو نه د رایستو او جدید دنیا سره د سیال کولو په غرض زړور اقدامات شروع کړي دي. د متحده عرب اماراتو چارواکي د خپل بیان په حق کې واشنگتن ټایمز ته د باچا سلمان د را روان کال په سر کې د امریکې او په جیمی کې د ماسکو د دورو ذکر هم کړی دی. دوی که بادشاہت کې د تبدیلۍ راوستو سره منسوبه وي، نو باچا به بیا خپل دا دورې نه ټاکلي. سعودي چارواکو هم د ولی عهد شهزاده محمد په تخت د کینولو په حق له خبرونه دروغ بللی دي. خو اخبار لیکي چې د شهزاده محمد په یمن کې د فوزي مداخلت او د قطر خلاف اقدامات د دې اندیه ده چې هغه د حکومت دننه ډیر مضبوط اختیارات لري. سعودي عرب په قطر د ترهګرو د ملګرتیا په تورونو لګولو کې متحده عرب امارات، بحرین او مصر هم ځان سره ملګری کړي دي، خو قطر دا ټول تورونه رد کړي دي. واشنگتن ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې په سعودي عرب کې نیولې شوو کسانو کې نامتو عالم دین سلمان القدا هم شامل دی. عالم دین سلمان القدا په خپل یو ټویټر پیغام کې د سعودي عرب او د قطر ترمنځ د زړه بداوی د ختمېدو او یو بل ته د راجوختېدو دعاګانې غوښتې دي. د عالم دین سلمان القدا دا دعایه پیغام 15,000 کسانو خوښ کړی دی، او 1,500 تنانو بیا په ټویټر خور کړی دی. په سوشل میډیا د دې پیغام خورېدو نه 3 ساعت وروسته نه یوازې عالم دین سلمان القدا نیولې شوی دی، بلکې د سره سم نور 1.5 مخالفین هم گرفتار کړی شوي دي.
اردن کو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس اف امریکا ڈی ریڈیو دا سارا نه خبرونه هم دي زه کې پای ترسي وړاندې کولو کې تکنیکی رښتام سره مرسته کوله پروډوسر و شیب زاده، او قدر من اردن کو سو شبو کې بدمه شال ډی خبرونه ته وښه هم دي سره زما وش چلی سر د خپل سارا نه خبرونه ټیم تاسو نه اجازه غوړم د خوده پامه.